با شماره 0797-88-6900 با تماس شدیم.
ستوري مشهي وخت په کابل کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. لا ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجله ته مو زه محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری او عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روان نیم ساعت کې کابل ته د جنرال عبدالرشید دوستم د راتګ او ورسره د حمید کرزي هوایي ډګر په سړک د شوې انتحاري حملې په اړه وروستي معلومات درکو. د شنمو د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ د لیدنو کتنو په تړاو د افغانستان د سولې عالي شورا د څرګندونو او د سولې او همغږۍ لپاره افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاري ګروپونو راپور هم درکو. په نړیوالو مسایلو کې بیا وری چې د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته خبرداری ورکړی دی چې د زمري له لکۍ سره د لوبې نه کوي، ګنې پښیمانه بشي. خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته سلیم محمد سالی وړاندې کوي.
عبدالرشید دوستم وایي چې په ترکیه کې د خپلې صحي ستونزې په خاطر د دومره موده پاتې وو. په هرات کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې 11 کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې بیا 14 د پارلماني انتخاباتو یو کاندید وژلی دی. د جمهوری ریاست اول مرستیال عبدالرشید دوستم له 14 میاشتنی جلاوطنۍ وروسته نن هیواد ته ستون سو. په کابل کې ګڼ کسان چې په هغوی کې عالی رتبه دولتي چارواکي هم شامل و د ښاغلي دوستم هرکلی ته ورغلی و. ښاغلی دوستم په دې مناسبت جوړې شوې وینا ته شیبه مخکې وویل: صحي ستونزې مې درلودې چې ترکیې ته مې سفر وکړ. هلته مې د ترکیې د ډاکټرانو لخوا لس 15 ورځې تدابیر روانه وه. له روغتون څخه رخصت سوم، خو بیا هم راڅخه غوښتنه وسوې چې باید د چک کېدو لپاره بیا بیا ورسم، ځکه نو هلته د څه مودې لپاره پاتې سوم. عبدالرشید دوستم وروسته له هغې چې د جوجان له پخواني والي احمد ایشچی سره په ناوړه چلند تورن سو ترکیې ته لاړ. ښاغلی دوستم د احمد ایشچی تورونه رد کړي او ویلي وه چې د کورنیو دلایلو او خپلې تداوۍ لپاره ترکیې ته تللی دی. بلخو د کابل پولیسو تایید کړی چې د هوایي ډګر له سړک څخه د عبدالرشید دوستم د موټرو د کاروان له تیرېدو وروسته ځنوجونکي حمله سوې ده. د کابل امنیه قمندانۍ وایي 14 مازدیګر شاوخوا 15 بجې د کابل هوایي ډګر پر سړک سوې ده. د دې قمندانۍ ویاند حشمت ستانکزی ازادي راډیو ته وویل:
به ګمان غلب کې ناشی از حمله کننده انتحاری در مینزیکی چاری میدان خود منفجر میسازه. بیشتر از 10 نفر کشته و زخمی داره که افراد ملکی است.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش بیا وایي چې د مرګ ژوبلې دغه ارقام شای زیات سي. د هرات ولایت چارواکي وایي په ادراسکن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په وسلوله نښته کې له دواړو لوریو 11 کسان وژل سوي دي. د والي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې له دواړو لوریو نامعلوم شمېر نور کسان ټپیان سوي هم دي. بلخو قر یوسف احمدي چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی لخوا شپږ اربکي وسلول وژل سوي دي. تر دې مخکې هم د ملا هیبت الله خونزاده او ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ دا ډول نښتې سوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل د ګډ پلان د عملي کېدو پر لارو چارو نن د دواړو هیوادونو د کاري ډلو لخوا خبري وسوې. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په کابل کې د دې غونډې تر پیل مخکې وویل چې د بحثونو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا ایجادول دي.
چې د افغانستان او د پاکستان ترمابین د اعتماد سازي او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وسي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل سي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل دغه ګډ پلان پروستو کې نهایي سوی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي 200 رسیدلي شکایتونه له بشري حقونو په سرغړونو، وژنو، د مځکې په غصب او نورو قضیو کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د کاندیدانو د دخالت په اړه دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمشنر عبدالبصیر فایز د یکشمې پر ورځ ازادي راډیو ته وایي چې له 3 ولایتونو په مجموع کې نږدې 680 شکایتونه ور رسیدلي دي. یو ځنمرګ برید د پاکستان د پارلماني انتخاباتو یو کاندید وژلی او ګڼ نور کسان ټپیان کړي دي. د ناکراری وروستۍ پیښه له پارلماني انتخاباتو سره ارتباط لري چې په پام کې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ وسی. پولیسو او روغتیایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې اکرام الله ګنډاپور چې د عمران خان د تحریک انصاف له ګوند څخه پارلماني انتخاباتو ته کاندید و د ټپونو له کبله نن په پوځي روغتون کې ساه ورکړه. پیښه چې په ډیره اسماعیل خان کې سوې ده د ګنډاپور موټر چلوونکی هم وژلی دی. پاکستاني طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د ایران ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د تهران په وړاندې د هغه د دښمنانه پالیسیو له کبله خبرداری ورکړ. حسن روحانی وویل امریکا باید وپوهېږي چې له ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور او له ایران سره سوله د سولو مور ده. ولسمشر روحانی نن د ډیپلوماتانو په یوه غونډه کې خپل امریکایي سیال ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې وویل
با دوم شیر بازی نکنید.
د مری لکی سره لوبي مکوي پښیمانه بسې تاسو به ابدي پښیماني تر لاسه کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه د واشنگټن د وټلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی چې د مسلې د ایران سخت انتقادونه پاره ولې دي. او د اسرائیل پاوز وایي پورستوي کې د سوریه د یو رضاکار مدني سازمان غړي ژغورل دي. رسنۍ دغه سازمان رضاکارانو ته د سپینو خولیو لرونکو اصلاح کوي. دغه کسان او د هغوی د کورنۍ غړي د ګولان غونډیو ته څیرمه له یوې ناکراري سرحدي سیمې ژغورل سوي دي. د اسرائیل پاوز راپور ورکړی چې 800 کسان اردن ته لیږدول سوي چې له هغه ځایه به بریتانیا، جرمني او کاناډا ته سفر کوي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له ترکیې نه کابل ته رسیدلی او د نوموړي له راتګ سره سم د کابل هوایي ډګر په سړک ځانمرګ برید شوی چې مرګ ژوبله هم لري.
اولی ساعت 5 به ګمان اغلب کې ناشی از حمله کندن تاری د مینزکی چاری میدان خود منفجر میسازد.
همدارنګه په یو بل راپور کې ورچې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو د راپورونو خبرېدو وروسته د افغانستان سولې علي شورا وایي د مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو لپاره د زمینه برابرول دي.
خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمایندګي نشي کولای بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسې رهبري.
بلخوا د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډې نن په کابل کې په کار پیل وکړ.
د دې ناستې دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي.
د شنبه یو بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو ځینې سرونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کولای شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. په نړیوالو مسایلو کې بیا اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته خبرداري ورکړه چې د زمري له لکۍ سره د لوبي نه کوي ګني پښیمانه بشي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په 12.95 اف ام د افغانستان په ټولو لویو خارونو او په ټول هیواد کې اوریدل شي. د هم د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کلن جلا وطنۍ وروسته نن له ترکیې نه کابل ته ستون شوی دی. په ورته وخت کې د ښاغلي دوستم له راتګ سره سم د کابل هوایي ډګر په سړک ځانمرګ برید هم شوی دی چې ویل کېږي مرګ ژوبله هم لري. د نور حال زما همکار اجمل تورمان راکوي چې همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب مهرباني وکړئ که وروستي جزئیات شریک کړئ چې ښاغلی دوستم هیواد ته رسېدل د سړول هرکلای شوی او ترڅنګ دغه 14 چې شوی دا د دې جزئیات څه دي.
بله وسال سپتا سیو د زادي رادیو رېګم ته سلام پوره نه کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ورسله شاوخوا د دیارلس بیاشتو پا ترکیه کې نن کابل ترستون شو د کابل په وایډګر کې د تدار کلی لپاره د افغان حکومت لم دوهم رسیال سرور دانش د غشان د جاري اسد دوهم رسیال محمد محقق احمد جا مسعود د بلخ پخانه ولی او د جمعیت اسلامی اجرایی رئیس عطا محمد نور او گنج میر نور کسان هر کلیت ورغلی ول خاغل دوستم ورسله دی چې له هوی دګر راووت نو د خپل دفتر ته ولاړ او د خپل دفتر په انګړ کې د خلکو سره خبرې وکړي. خاغل دوستم وویل چې د دیرلس میاشتې په ترکیه کې وو او د خپل هغه په ترکیه کې د استوګنې له امل خپله ناروغي اده کړه. وی ویل چې دی بار وار د ډاکټرانو غوښتنه کوله چې دی باید د درملنې په اړه د سره خبرې وکړي او دی هغه معاینات چې دی هغه باید تکمیل شي. نو ځکه دی هلته پاتې شو. ښاغلي دوستم د افغان حکومت نه مننه وکړه چې د ده لپاره خاص ځانګړي مراسم د ارکلی لپاره جوړ کړي ول. د افغانستان په شمال کې وروستیو لاریونونو او اعتراضونو ته هم په خپلو خبرو کې اشاره درلودله. ده وویل چې دغه لاریونونه غیر عادلانه ول او ځینې کسان غوښتل چې له دې نه شخصي منفعت واخلي، شخصي ګټه واخلي. په داسې وخت کې چې د انتخاباتو په درشل کې و د غیر عادلانه وګڼل دغه هر څه. خو د خپل پلویانو ته ویل چې تاسو غوښتنه دا وه چې دوستم راشي، دوستم راغی دا د کابل ته. او بله غوښتنه د قیصری د خوش کېدو وه چې د هغې په اړه جزئیات ډېر ور نه کړل. ښاغلي دوستم دغه شان دا هم وویل چې په ترکیه کې هم د دنه لکه څنګه چې په خپل وطن کې د دنه میلمه پالنه کېدل په ترکیه کې هم کېدله. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور هم وغږېدو د خپل خبرو کې خلک ته ویل چې راتلونکې اونۍ به د یو لوی ائتلاف د اعلان خبر هم ورکړل شي. خو اماهاله د دوستم د راتګ سره د کابل د هوایي ډګر په جاده کله چې د ښاغلي دوستم موټرې راتیریږي د پلویانو دلته یوه انتحاري حمله هم کیږي چې د امنیه قوماندانۍ د ویان رحمت ستانکزي په خبره چې مخکې مو د دوی څرګندونې واورېدلې په دغه حمله کې شاوخوا لس کسان ته مرګ ژوبله وتلې. تر اوسه پورې ډېر جزئیات معلوم نه دي چې وروسته به په نورو خبري سرویسونو کې په دې برخه کې معلومات خپاره شي.
ډېر زیاته مننه کوو تورمان صاحب. کور ودان زما همکار اجمل تورمان و چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د راتګ او ترڅنګ په ورته وخت کې په کابل کې د شوی ځانمرګي برید وروستي جزئیات له تاسو سره شریک کړل. په دې اړه نور معلومات زموږ په راتلونکو خبری مجله کې هم له تاسو سره شریک شي. اوس هم د سولې په تړاو یو موضوع. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو د راپورونو خپرېدو ته په اشاره سره وایي چې د ذکرات نه بلکې د سولې د خبرو لپاره زمينه برابرول دي. د دغه شورا ویان سید حسن طاهری د یک شنبه پورځ از رادیو ته ویل چې افغان حکومت له نړیوالو او سیمایزو دوستانو غوښتي چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې یو شمیر نړیوالو رسنیو د طالبانو د واستاجي په حواله داسې راپور نه خبر کړی و چې ګنې طالبانو او امریکایي چارواکو په خپلو کې په سوزل کتلې دي. بل نور جزئیات از ما همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کوم هیوادونه چې د افغانستان د سولې د خبرو له پیلېدو سره همکاري وکړي دوی یې هرکلی کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د هیوادونو همکاري اړینه ده، خو وایي چې د سولې د خبرو رهبري او مالکیت باید یوازې له افغانانو سره وي.
موږ هیله من یو چې هر اقدام چې د افغانستان د سولې د سولې مذاکراتو پیل دلوي ترمنځ د حکومت او طالبانو، خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمایندګي نشي کولای بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسې.
ان بی ایس امریکایي خبری شبکې تازه د طالبانو د یوې سرچینې په حواله چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي راپور ورکړی چې طالبانو او امریکایي چارواکو څو ځلې سره کتلی دي. دغه شبکې ویلي دي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دغه غیر رسمي لیدنې کتنې په افغانستان، قطر او متحد عربي اماراتو کې سوي دي. ان بي اس ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ملاقاتونه نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې د ډونالد ټرمپ حکومت له دې وړاندې د افغانستان د ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. د وسلوالو طالبانو او امریکایي استازو د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو د خپرېدو ترڅنګ کابل چپ ملي ارمان ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د جبهې مقاومت یو شمیر مشرانو هم د طالبانو له لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړي. په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله د سرچینې نوم نه دی ذکر سوی، خو د جمعیت اسلامي د مشرتابه پلاوي یو غړي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او د جبهې مقاومت ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي سوی. له دې وړاندې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره مذاکرات کوي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه مشتاق رحیم د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو خپرېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ډول ملاقاتونه کولای سي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرو ته زمینه مساعده کړي.
نو دغه تماسونه د فکر کوم چې تر ډېره حده پورې همدا پورې محدودیت لري چې دا باورونو ارزونه ده چې موږ څومره په بل باور کوو. دا یو هڅه ده چې وکتل شي چې نیتونه څومره واضح دي د سولې د بهیر لپاره. مذاکرات نه دي، البته د مذاکرات څخه مخکې د مذاکراتو لپاره د آمادګۍ اړیکې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک تېره ورځ ویلي و چې ټاکل سوی په روان اونۍ کې د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه وسی. د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله ډېرې کړي او خلک له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د سولې په اړه د حکومت غوښتنو ته لبیک ووایي.
ازادي راډیو ته غوږی است. د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډې نن په کابل کې په کار پیل وکړ. د کاري ډلو مشري د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان کوي او ټاکل شوی چې د غونډې په پای کې نتیجه اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي د دغې ناستې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. یوسف خان زدران او د موضوع نور تفصیل.
افغانستان او پاکستان له ترنګل واړی کورس ته اوس د باور جوړونې نوی پړاو ته رسیدلې دي. د دواړو هیوادونو کاري ډلو د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارتونو د لوړ پوړو پلاوو په کچه په کابل کې په کار پیل وکړ. ټاکل شوې چې دا کاري ډلې د کابل او اسلام آباد د عمل پلان په چوکاټ کې د همغږۍ او سولې په ټینګښت کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د دغې ناستې په پیل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې خبریالانو ته وویل، په دې ناسته کې د عمل پلان د ګډ پلان د تطبیق په میکانیزم خبرې کیږي. د ده په وینا دوی به په پنځو کمیټو، سیاسي اړیکې، کډوالي او دغه شان پوځي امنیتي او اقتصادي برخو کې کار کوي.
د دې ناسته دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وسی او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل سي.
د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عمل ګډ پلان تازه وروستی شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل ګډ پلان کابل ته د پاکستان د پخواني صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر پر مهال چې د روان کال د عمل په میاشت کې ترسره شو ډیر د پام وړ وګرځید. د پاکستان صدر اعظم هغه وخت له ولسمشر غنی سره په کتنه کې هوکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان په جوړولو کار پیل کړي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې افغان حکومت پرې له تروریستانو نه د ملاتړ په خاطر تل انتقادونه کړي دي. کابل له دې وړاندې حتی هغه هیواد ته په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو لیست سپارلی تر څو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي، خو پاکستان تل دا ټینګار کړی چې له تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. له دې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تامینې جنجوا جوړې شوې غونډې ته وویل ډاډه ده چې د دغه کاري ګروپونو په کار سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې ستونزې هوارې شي.
And we see that Pakistan and Afghanistan will go to
Mongolia de la rida tamalru che Pakistan aw Afghanistan ba inshallah ba sime ki da iqtisad subat aw da suli da tingxt ba barkha ki pa gada parmakhtak kawi mong da khpal plawi lar khada da sargandu che da da bahir da parmakhtak la para ba pujmantia sara iqdam kaw.
نوموړي وویل په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات ترسره کیږي کابل ته د پاکستانی پلاوي دا سفر د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د هیواد ژمنتیا ښیي. خو د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان په داشان خبرو سره غواړي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه بوخته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاستاو. مازدیګرنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان مشران جرګه له حکومت نه غواړي چې له وسلوالو مخالفینو سره د راتلونکي اوربند پړه له دقت نه کار واخلي ترڅو ورسخه ناوړه استفاده ونشي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل وسلوالو مخالفینو په کوچني اختر کې له اوربند نه ناوړه استفاده کړې ده. له دې سره د حکومت اجرایه ریاست وایي که چیرې په لوی اختر کې اوربند اعلان ده د خلکو ټول اندېښنه به په پام کې ونیسي. بیا هم یوسف خان زدرانه او د موضوع تفصیل.
مشرانو جرګه په تیر اختر کې لوربند نه راولاړو شو ستونزو او اندېښنو ته په پام سره ټینګار کوي چې حکومت باید دا ځل د خلکو ګټو ته په کتو اوربند اعلان کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه د تیر اوربند په اړه د سناتورانو تر اندېښنو وروسته ټینګار وکړ حکومت باید دا ځل وسلوال مخالفینو سره په اوربند کې ډېر دقت وکړي.
په تیر اختر کې اوربند شو د خنډ نه شو متاسفانه دښمن د دې سره استفاده وکړه. زموږ پیغام به د پاپولر سنشر او د حکومت مشر تاندای چې د طالبانو یا د دشمن یا د سیمه د استخباراتو شوم هدف ته چې په تیر آتشبس کې لاس تر او راغی ته په نظر کې نیول سره د خپل ولس ګټې خپل نظام ګټې او خوندي وساتي او فائدہ کې آتشبس تر سره کیږي. اولی او طرف نه دوم ولس ته نه بیت متضرر نشي.
کڅم خغلی مسلم یار ونویل چې په تیر اختر کې لوربند څخه څنګه اوړه استفاده شوی. خو سناتور حسن هوتک د غونډې ته وویل چې تیر اوربند یو منظم پلان لمخې نه و اعلان شوی نو ځکه لوربند ورسته خلکو ته ډیر تلفات واوختل. د په داس حال کې د چا افغان حکومت په لوی اختر کې هم له وسله والو مخالفینو سره د اوربند ویلي او دا کار یې د جګړې ختمولو لپاره د ښه نیت ښودل بللی دی. افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د روژې له اووه ویشتمې اووه ورځنۍ یو اړخیز اوربند اعلان کړ چې وروسته بیا طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړ. که څه هم وسلوالو مخالفینو له اختر وروسته اوربند ختم کړ خو حکومت اعلان شوی اوربند د لسو نورو ورځو لپاره هم وغځوه. خو انتقادونه دا دي چې حکومت د اوربند لپاره دقیق پلان نه درلود. اوس د حکومت اجرا ریاست وایي دا ځل به د اوربند پرېکړه د بېلابېلو اړخونو په نظر کې نیولو سره کیږي. د اجرا ریاست دویان مرستیال امید میاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دیدگاه‌هایی که مطرح میشه از جانب مشران جرګه
دوی هغه لیدلوري او اندېښنې چې د مشرانو جرګې د غړو خلکو او اړوندو بنسټونو له لوري مطرح کیږي دا ټول په نظر کې نیول کیږي. او هغه اوربند چې ټاکل شوی په لوی اختر کې اعلان شي په هغه کې دا بیلابیل اړخونه په پام کې نیول کیږي. له دې سره د سیاسي چارو افغان کارپوه ټینګار کوي چې د تېر اختر د اوربند ستونزې ډېرې وي او لا هم په کابل کې د طالبانو د موجودیت او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنې موجودې دي. له ډلې یونس فکور وایي یو اړخیز اوربند ښه انتخاب نه دی.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غواګی است. اوس هم د انتخاباتو موضوع د انتخاباتو ځینې سرون کې وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا نوې رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کولای شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتي سرون کول ډلې محمد نعیم ایوب زاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د دارالانشا د رئیس ګمارنه یو مثبت اقدام دی خو چې دغه رئیس د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي. تیر ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو فرمان په اساس احمد شاه زمانځی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ټاکل کېدو د دغه پوسټ د رئیس د ځنډېدو په اړه ټول انتقادونه ختم کړل خو د ده د انتخاباتي تجربې نشتوالی او ګوندي سابقې ځینې انتخاباتي سارون کې اندېښمن کړي دي. دغه سارون کې ټینګار کوي چې د انتخاباتي نیمګړتیاو د لری کولو او د چارو د پرمختګ لپاره د دارالانشا د رئیس ټاکل یو مثبت عمل دی خو د دغه رئیس په ټاکلو کې قانون مات شوی دی. د ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا باید د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي او خپل چارې په بی‌طرفۍ سره پر مخ یوسي.
پروسه انتخاب از متاسفانه چه سر نگرانی ها رهید.
دبو بل ده دارالانشا ده رئیس ده تاکل و پروسه یو لراندیخنه پیدا کردی زکه چه قانون پکه مات شوه ده. یعنی ده قانون ده ماده زمانی قید پکه پا پام که نده نیول شوه. اندیخنه داده چه که ده تصمیم نیوان چاره لقانون سرسم پلی شوی نوی شفافیت پکه امکان نلری. کوم کس چې نوی ټاکل شوی تحصیل تجربه او بې طرفۍ یې اندېښنې پیدا کړي او چې په انتخاباتي چارو کې تجربه نه لري دا هم یوه لویه اندېښنه ده. د دندو ځانګړي کول، د باور پیدا کول، د عملیاتي پلانونو جوړول او د انتخاباتو په پروسه کې د څارونکو بنسټونو شاملول هغه وړاندیزونه دي چې د انتخاباتو د څار بنسټونه یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره احمد شاه زمانځه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وګماره. د ولسمشر لخوا د تیر لمریز کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس امام محمد وریماچ له ګوښه کېدو وروسته شاوخوا نه میاشتې دغه ریاست د سرپرست لخوا اداره کېده او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تل ویل چې د دارالانشا د رئیس نشتوالي د یاد کمیسیون چارې ټاکنۍ کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال ذبیح الله سادات د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو د انتقادونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډاکټر صاحب احمد شاه زمانځی چې یو تکړه مدیر په تېرو کې ډېرې ښې تجربې درلودلې دي، په تېرو کې هغه مسؤلیتونه چې ده ته سپارل شوي هغه یې په ښه توګه مخته وړي دي. دلته هېڅوک نشي کولی هغه خپلې شخصي عقدې ترسره کړي. دا یو ملي بنسټ دی.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د مدیریت کولو لپاره د ځینو ځانګړو کړیو هسې بل اندېښنه ده چې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه مطرح کوي. د انتخاباتو د یوه څارونکي بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي تر انتخاباتو پورې په راتلونکو دریو میاشتو کې ډېری کارونه په مخ کې پاتې دي چې باید ښه مدیریت شي. دی ټینګار کوي چې که د دغې پروسې د شفافیت او خپلواکۍ لپاره له بېطرفۍ څخه کار وانخیستل شي او د خلکو غوښتنې پوره نه شي انتخابات به له نه جبران کېدونکو ستونزو سره مخ شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان راتل د اندېښنې وړ بولي. دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د یک شنبه په ورځ آزاد راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غلامۍ کچه مخ پر زیاتېدو ده. دغه نور حال د محمد حدیث پردیس په دغه راپور کې.
د ځینو نړیوالو بنسټونو له لوري د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان د راتګ په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه راپور نه تایید او نه هم ردوي، خو د جبري مشقت په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د شاخه کارونو زیاتېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت او د قانون د حاکمیت کمزورتیا د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې د غلامۍ کچه زیاته شي. د وی کله چې یو کس د جسمي او کاري استثمار لاندې واقع کیږي دا د مدرن غلامۍ یوه بڼه ده. موږ اندېښنه لرو چې افغانان د کډوالۍ پر مهال قاچاق کیږي او د ماشومانو لپاره بد کاري وضعیت ټاکان ورکوونکی دی. هیله لرم چې د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې اقدامات وشي. د کار د نړیوال سازمان د کډوالۍ او د واکفري نړیوالو بنسټونو له لوري په تازه خپر شوي راپور کې راغلي چې په نړۍ کې 9.9 میلیونه کسان له جبري شفقت سره مخ دي چې ډیری یې په آسیایي هیوادونو کې دي. د دغه راپور له مخې افغانستان او پاکستان په آسیا کې هغه هیوادونه بلل کیږي چې د جبري مشقت کچه پکې زیاته ده. د راپور له مخې افغانستان له شمالي کوریا وروسته د جبري مشقت په لیست کې دویم ځای لري. د سرچینو د معلوماتو له مخې په آسیایي او اوقیانوسه هیوادونو کې له هرو زرو کسانو 600 هغه یې له جبري مشقت رنځ وړي. جبري مشقت هغه جسمي استثمار او یا همکار ته ویل کیږي چې انسان خپل اختیار ونه لري او د دغه عمل ډیری قربانیان په جنګ ځپلو هیوادونو کې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقونو کمیسیون وایي چې حکومت د فقر د له منځه وړلو، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې چې ټول جبري مشقت پورې اړه لري په مهارولو کې ناتوانه دی. د دغه کمیسیون مرستیاله مسعوده کروخي:
شما بر از برزه چی تعریفی داریم؟
په لرو پرتو سیمو کې له بې وسله خلکو د مجبورۍ له مخې د مالدارانو په کورونو کې د غلامانو په توګه استفاده کیږي او ټوله ورځ په سل افغانۍ کار کوي او خپل اختیار هم نه لري. له بده مرغه حکومت د خلکو له حال نه دی خبر. د فقر د کمښت او د اشتغال د رامنځته کیدو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
هم
غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د اغلی کروخي په خبره د قانون د حاکمیت ضعف، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او د دغه قضایاو لاملونو سره د جدي چلند نه کول په هیواد کې د جبري مشقت تسلیل لاملونه دي.
من چې ازادي راډیو ته غوږ یاست، دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. یو خبر دا ده چې افغانستان د کوریا د تکواندو په آزادو سیالیو کې د سرو زرو میډال ګټلی ده. دغه میډال فرزاد منصوري خپل تایلنډي سیال ته په ماتې ورکولو سره د افغانستان په نوم کړی ده. له دې وړاندې دوه نور افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د برونزو میډالونه ګټلي وو. د کوریا د تکواندو په آزادو سیالیو کې د نړۍ د 60 هیوادونو نه نږدې 1500 لوبغاړو ګډون کړی ده چې شپږ افغان لوبغاړي هم کې شامل دي. له همدې سره دا خبری مجله پای ته رسیږي. بل خبری مجله زما همکار احمد حنایش درته په دری ژبه.